سلامونه وخت مو بخیر خره غلاس ته د محل خبرونو ته زمونږ د خبرونه ډیره برخه د نور بس خبرونه ته ځنګړې شوی د خو ترخې د مخه ګرځو خبر ورته په ملګر ملتونو کې د افغانستان د میاستاس ولې د ایران او پاکستان پر پوله ایران ته په اوختونکو افغان کډوالو هغه وسلوال برید خندلی چې بلکې د ایران سره د ځواکونو پرې کړی دی. په هغه بیان کې چې نن د اکتوبر په ملګر ملتونو کې د افغانستان د استازي نصیر احمد فیق لخوا د ایکس پر پاڼه یا پخواني ټویټر کې خپور شوی، د پیښه د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او ورورګلوۍ له اصول سره په ټکر کې بلل شوی دی. هغه څه چې د پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې لسګونو افغانانو ته پیښ شوي څرنګوالی لا هم بشپړ څرګند نه دی. خو د حال واش مونږ د ایران د بشري حقونو یو سازمان راپور ورکړی چې د یک شمې په شپه شاوخوا 300 افغانان چې غوښتل د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې ایران ته ننوځي، د ایران سره د ځواکونو پرې په کلاکان سروان سیمه کې ناتاره ډزې کړې دي. د ادارې د دوه عیني شاهدانو له خولې ویلي چې له شپېته تر اویا کسان په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي او پاتې نور مړه یا ټپیان شوي دي. دا چې سیمې ته د خپلواکو رسنیو لاسرسی نشته، ازادي راډیو د مرګ ژوبلې د دې شمېر سپینوی نشي کولی. د ریختار په کچا 15.9 درجه زلزلې د افغانستان یو شمیر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 18 کیلومتره واټن کې 13 شپه شوې، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. ریوټرز خبري ایجنس بیا د جرمني د جیولوژیکي څېړنو د ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکز د هندوکش په غرونو کې 1.1 کیلومتره په ځمکه کې ژور و. د طالبان حکومت رسمي سرچینو تر اوسه اړه څه نه دی ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تیره شپه په مصر ته ورسید. دا له شاوخوا 12 کلونو وروسته مصر ته د ایران بهرنیو چارو د وزیر لمړنی سفر دی. وروستی ځل د ایران د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي افریقا ته د سفر پر مهال د 2013 کال په جنوري کې قاهرې ته تللی و. عراقچی چې دا مهال د سویودونو په سفر بوخت دی، د اردن له سفر وروسته مصر ته ورسید. اول ته له خپل سیال ایمینال صفادي سره وکتل. د لوبلو ډګر بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د آسیي ودونو په سیالیو کې د ګډون په موخه ازبکستان ته ولاړه. د والیبال فدراسیون چارواکي وایي چې د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي نن پنجشنبه له کابل د تاشکند پر لور روان شول. د منځنۍ اسیا د سلې د روانې میاشتې له 13 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې د افغانستان، ترکمنستان، قرغزستان، نیپال، مالدیف، سریلانکا، بنګلاديش او بوتان د والیبال د ملي ټیمونو په ګډون د ازبکستان په کوبرتوب پیلېږي. تر دې وړاندې د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په وروستۍ نړیواله درجه بندۍ کې یو شپیتو پاسیا کې 15 مقام خپل کړی دی. روسي خبرنما چې د سې شمې پورز د لبنان په جنوب کې د اسرایل له خوا د حزب الله پر مرکزونو بریدونه شوې دي. د اسرایل په دغه بریدونو کې ډېر شمېر ودانۍ ویجاړ شوې او دیو لبناني خاروال هم وژل شوې. امریکا د ایران ملاتړ برخمنه حزب الله ډله دیو ترګری سازمان په توګه پیژني او اروپا ټولنې د دې ډلې یوازې پوځي څنګه په تورلس کې اچولې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د سروان پولي تاثیرمه د ایراني سرحدي ځواکونو له لوري د افغان کډوالو د وژل کېدو پټه پکې دوه راپورونه ته ژور اندېښنه څرګنده کړه او په دې برخه کې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان مدني فعالانو هم د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده، خو له دې ډلې په تبعید کې د آزادګان پروم د غورځنګ مشر نسرین حمیدی په وین کې بیا چې په خواله رسنیو کې خبر کړی دی، له ازادي راډیو سره شریک کړی دی او وایي چې د لوش پروم د بشري حقوقو به ایراني بنسټ د دوشنبه پرز خبر ورکړ چې د یکشنبه په شپه شاوخوا 300 افغانانو غوښتل د ایران د سیستان بلوچستان ولایت له لارې ایران ته داخل شي. د دغه ولایت په کلاکان سروان سیمه کې ایراني سرحدي ځواکونو ډزې پرې کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې په دقیق ډول څه شمېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو کومې ویډیوګانې چې تر اوسه په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي د تلفاتو کچه پکې زیاته ښودل شوې ده. البته د دې ویډیوګانو کاروالی تر دې دمه هم نه ده ثابت شوی. دا چې بیا په افغانستان کې ولې دغه ډول پیښې ترسره کیږي، کسان غواړي چې له خپل هیواد په تیښتې باندې بریالي شي، دلته د کار نه کولو مسایل دي، ته ورته نور مسایل که د دې لامل ګرځي چې ځوانان د افغانستان څخه وځي. پر همدغه موضوع سره د تلیفون پر کرخه د چارشنو کې ښاغلی حکمت الله حکمت وصل شوی دی. حکمت، سلامونه، په خیر اغلی بس. دا به راته وایي چې ایران ته شمېر ډېر افغانان د کار لپاره ځي، یو شمېر یې د دې لپاره ځي چې ځان اروپا ته وباسي. آیا د دوی اقتصاد په یوه ورځ جوړېدای شي؟ افغانان به تر کله د روزي پیدا کولو لپاره نورو هیوادونو ته ځي؟
ډیره مننه. خدای پاک دې شهیدانو ته جنتونه نصیب کړي، زخمیانو ته دې شفا او کورنۍ ته دې صبر غواړو. ډیره زړه بژونکې پیښه ځکه ده چې په سلګونو افغانان د سترګي پرب کې د ش ژوند په انتظار چې اکثریت ځوانان دي دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې ورزمر سره ماشومانو ښځې ولې په داسې یو حالت کې د شهیدانو شمیر دغه اوس 219 ته سوی دي چې یو شمیر جسدونه افغانستان ته سپارل شوي هم دي. هر څوک چې د دې پیښې قاتل دی که د ایران اخوندان دي که د پاکستان ترهګر پوځ دی خو غیر مستقیم د دې شهیدانو قاتلین د افغانستان پرونی او نننی چارواکي دي. د دوه اشغال او ګډاګیان د شوروي او امریکا او نننی پر قدرت ناست چې د خپل ولس د دردونو څخه تر ډیره پورې بې خبره دي همدا دي. که دې ځوانانو په خپل وطن کې د ورځې 1500 افغانۍ د کار پیدا کولی باور لرم چې دوی خپل کور او ور نه پرېښولی. ولې په خپل وطن کې دغسې یو حالت دی چې امریکایانو ورته د خپلو جنایاتو تر څنګ یو داسې افغانستان پرېښولی چې په هغه کې نه د کار راتلونکی و نه د ژوند راتلونکی و. ځکه نو څوک اروپا ته تښتي, څوک ایران ته تښتي, څوک پاکستان ته تښتي. د دې غمیزې داستان په حقیقت کې د هغه وخت څخه شروع شو چې په دې هېواد کې غیر مسؤوله چارواکي قدرت ته ورسېدل د ځان د مړولو دپاره, د خپل بادار د خوشحال کولو لپاره یې سیاست وکولی, د خپل ولس دپاره یې څه ونه کول. سره ډېر داسې افغانان دي چې د یونانو د ترکیې په اوبو کې, د ایرانو د ترکیې پر سرحد باندې, د پاکستان په سرحدونو کې زموږ افغانانو زړونه درد کوي چې تر کومه به موږ د پسونو په شکل باندې قرباني کېږو. دغه درو سو من دي چې دغه نن شپه منتظر دي دوی ته جزاتونه ورته وروړي. دغه نن چارواکي دې وار قرآن ته رجوع وکوي چې دوی د دوی منډو ته بدو دي جواب څه چې ولې د دوی زامن د ایرانیانو په مرمۍ باندې دغه سلو, ولې پرون په پاکستان کې د افغان مهاجرو سره دغه سي وضعیت کېدلې, ولې په اروپا کې ورسره کېږي. تر ټولو لوی مسؤل هغه څوک دی چې په افغانستان کې واکې په لاس کې دي او د دغه چارو د تنظیم مسؤلیت لري. تر ټولو لوی مسؤل هغه اشغالګر دی چې دا 40 کاله یې پر موږ باندې جنایتونه جبرونه وکول. ولی په افغانستان
اوس بل طرف ته حکمت صاحب, بله موضوع دا ده چې ایران کې افغانان کاغوي ورزي ډیر په شقه کارونه باندې بوخت کیږي, ولی په افغانستان کې نه غواړي چې هغه کار چې په ایران کې دوی غواړي کې ترغیب په ډیر سهولت سره په افغانستان کې د کار وکړي. دا ذهنیت سازي دغه افغان ځوانانو ته څنګه ورکولی شو چې ایران کې هغومره شقه کارونه کوي یا مارک سره دوی لوبې کوي, ولې په افغانستان کې باید دغه کارونه کوي؟
په افغانستان کې هغه سیاست چې د کار د پاره وو هغه په حقیقت کې د ویجاړۍ لوري ته روان دی. په دغه څو لسیزو کې په افغانستان کې د کروندګرو د بزګرو یو لویه برخه ځوانان د کروندې په کار باندې اخته وو چې لویه برخه د تریاکو کرل وو, د هغې څخه د ژوند تکافو وله. د اسلامي امارت په راتګ باندې هغوی په ډېره نازوانمنداره توګه باندې د تریاکو کرل د نړیوالې ټولنې سره په پټه معامله باندې صفر کړله. ما په هغه وخت کې ځاپر وکړل چې تاسو دا کار مه کوئ, بزګرو ته ځوانانو ته په کلو کې بل معیشت بدیل پیدا کړي چې دا خلک ولاړ نسی. تاسو باور وکړئ چې د دغه سیمو خلک خبرې را سره کوي, وایي چې زه د ماشام ډوډۍ نه لرم, څلور ځوانان زامون لرم, راته ژاړي, راته وایي چې پلار څه وکړو, مړي وکړو, غلا وکړو, لار ونیسو که بل څه. دا د مجبوریت هغه وروستی حد دی چې یو څوک خپل د وطن, خپل د مور, خپل د کورنۍ غېږه پرېږدي, یا ایران ته ځي شاقه کارونه کوي, یا پاکستان ته ځي, او یا تر نورو هېوادونو پورې ځان رسوي. نشته شرایط د کار, نه د ښاري ځوانانو دپاره د کار شرایط شته, نه هم د کلیوالو ځوانانو د پاره ست دي. نړیوالې ټولنې زموږ سره خیانت کړی دی, جنایت یې کړی دی. د افغانانو د مصروفیتو د کار د پاره دغه اوس هیڅ نه لري. تاسو وګورئ په میلیونونو کورنۍ د دغه لپاره چې دوی خپل تقاوت نه ترلاسه کوي نن د ماشام ډوډۍ نه لري. نړیواله ټولنه یو ادرس هم نه دی حاضر چې دغه مظلوم بیچارهګانو ملکی او نظامی متقاعدینو معاش ورته ورکړي. د ماشینو معاش راکښته سوی د ماشینو د پاره
حکمت صاحب, وروستیو کې په حل لارو باندې غواړم وغږېږم چې دا به څومره بیا هم په کډوالۍ باندې اغېز پرېوزي؟ ځوانان به بیا هم کډوالۍ ته ورځي سره ځي چې دومره ستونزه سره مخامخ کېدی شي, که نه کډوالۍ به ممکن په افغانستان کې توقف پیدا کړي؟
تر یو حده پورې خدا وحشتناکه پیښه د ایران د رژیم هغه دوه مخي سیاست چې دوی موږ د فلسطینیانو څخه دفاع کوو مګر مظلوم افغانان مور د خپل زوی سره په مرمۍ باندې وژني, دا افشا کړي چې ایران یو واقعا یو غیر انساني, یو غیر بشري حاکمیت دی چې نه د بشریت نه د اسلامیت لپاره پابند دی. ګرچې تر اوسه پورې تحقیقات کې ایرانیانو دا نه ده منلی. په افغانستان کې به تاثیر هرومرو ولري. دا ویرونکې پیښه به د ایران پر سرحد باندې د افغانانو تګ را تګ را کم کړي, د پاکستان سره به هم ورته وي, د اروپا لپاره به هم ده. مګر بالاخره چې وایي چې به تنګ آمد به جنګ آمد, بالاخره چې بیا دې په کور کې لوږه یې تندې پیسې نه لري د مریض